پاپون سن کې د ماپښین دوی به جی سویت اوسې ازادي رادیو ته غوښیاست په روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي تاکل سوی په هلمند کې د 1500 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ځي نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي د سام لومړی غونډه پرون د شنبه د سباندې څلويشتو هیوادونو او نړیوال ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ په پرونی غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسوې برخوولو د افغانستان پر اختیا او سولی هم بحث وکړ سام یاد لوړپړو چارواکو غونډه هر کله د پنسند حکومت او بهرنۍ هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د بدخشان چارواکی وی کرانو منجان ولسوالی د وسرول طالبانو له موجودیت تصفیه سو د بدخشان د امنیت قومندانی ویان سناوله روحانی په دې اړه رسنوی ته په لیږل سوتی پیغام کې ویل د دې ولسوالی د تصفیه په عملیاتو کې نه وسرول طالبانو وجل سیوی او یو ولس نور ټپین سیوی دي
تمام ساحات که وجه مخالفین مسئله دولت
ټول هغه ساحه چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوی اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوار دوکان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بلخو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلول طالبانو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او توره تنګي کې د لیز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ د امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور ټپیان شوی دي همدارز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللې دي باید دا ونه وکړو چې په دغه نخته کې پولیس ته کوم زیان نه دی وخته
وسله ول طالبانو په لريړه څنګه دی ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېر چې روغتیا وزارت خبروي ل شپږ دی شو زرو واوښت روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې 115 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت لخوا رسنوي ته په استول سوي معلوماتي پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 115 نور روغ شوی دي خو ویل کېږي چې شای په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي تکل سیوی ډیر ژر په هلمند کې د 1500 اسري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چارې بشپړې سي د هلمند د کرنی رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اسري ممیزخونی د دې ولایت په مرکز لشکرګا د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اسري ممیزخونو ته هم اړتیا لیدل کیږي دغه ممیزخونی د څکم 15 میلیونه افغانوی په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو اواید 30% زیات سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وروښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپین سوي په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې ووژل سول دا مظاهرې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې د یکشنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوې وه اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب سوي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګیدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي چې دغه اور لګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړې دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړ کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یوه لیکوال کریس ډیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګیدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه سوي، د خوړو سرپناه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قلم نوردونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاته ورځ مو تر دې د مو بخیر پیل کړو او را رسیدلی وسې تر دې مهاله. زه فیروزه عزیزم تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. لزیات مودې ورسته لتاس رايو البته زه چې دا پروګرام درته مخترم په دې لته د مخکنی پروګرامونو په شان باندې په دې پروګرام کې را سره مل وو سې خپل نظریات شریکې کوم موضوع ټاکلې دا یا کوم ملمانه تلرو لا خو سره خپل پوښتنې او نظریات شریکې او مطرح کړي. قدمونه اوریدونکو تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلې چې ورسته تاسو ته د خبرونې شمیرې وایم او بیا کولای شئ له هغه لارې تاسو ټلیفون وکوي او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ. خپله منوریدونکو باید وایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو ویشلای. په لومړي سر کې وځنګړې ملمانه درته لرو، ورسته هم پرې باندې باس کوو چې تاسو په ګینن په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده او دا چې د باید څنګه ولمانځل سي، څنګه د ارزښتونو په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې وانډه واخلي، تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو د پاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي. په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه ملمانه چې راسره په دې پروګرام کې دي هغه به هم په خبري وکا. قدمونه اوریدونکو په لومړي سر را سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استاد پټوګه چې کاندیدا ده خپل ځدران دوی سره خبري وکړو چې څنګه کاندیدا سوي ده، د پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای شي ورته کاندید شي، د دې پروسې هغه البته د پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور پرې مسایل ور سره خبرې کوو. دا چې راتلونکي کې امکان ولري یا هم دوی کامیاب شي یا نور ځوانان د افغانستان د غوي مسولیتونه څه دي، پرې مسایل ور سره بحثونه کوو. کولا جان سلام، وخت بخیر. قدر من اوریدونکو خدات یادونه وکوم تاسو په کې چې کرونا لا هم البته د کرونا وایروس ګواخ لا هم په افغانستان کې ستا نو مونږه هڅه کوو چې یو خو دغه وایروس نه په امان کې ووسو، هم موږ او هم مېلمانه. نو د ټلیفون لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکه کوو. نو د همدې لپاره مو له خپل ځدران سره هم د ټلیفون لارې مرکه کوو او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلخره دوی سره خبرې وکړو. قدر من اوریدونکو کله چې تاسو قلم او کاغذ اخیستی وي نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای شئ دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0995 43 0995 25 په دې شمېرو باندې تاسو کولای شئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې کولا جان موږ سره بیا هم وصل شو او دوی سره خبرې وکړو. کولا جان سلام، وخت بخیر.
سلام وخت بخیر. ډیره مننه چې مو خپل خبرونه ته راو
وختلم. ډیر زیاته مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوي یا دا معلومات راتراکې چې څنګه مو کولای سوال چې په دې پروسه کې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استاد په توګه کاندید شي، په دې کې څو فائنلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید شوی دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه و؟
دا پروسه په ټوله کې ډیره مننه. دې کورس اعلان د مارچ په میاشت کې وشو دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک ټویټر او پراخه کچه دغه دغو پروسې ته ځوانان تشویق شول په اشتراک وکړي. د مارچ په میاشت کې دا پروسه اعلان شوه. بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي پک شوی وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نهپوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان په ارامه وکړی شي اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه به دوی په منظمه او دقیقه توګه سبمیټ شوي وی. چې د هغې نه وروسته بیا تقریبا د دوه سوه نفرو ترمنځ هغه کسان چې واړ وو هغه کسان ریسنټس ته سلیکټ شول. تحریری امتحان کې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریری امتحان کې چې څوک کامیابېدل د هغه دریم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول. او انټرویو کې د بهرانیانو او د فسلند د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده. او په آخر کې آخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیابه راووتل بیا هغه نیم څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کې دا تقریبا د پنځه شپږو میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر وو چا چې اپلای کړی وو او ټولو کوشش کولو چې چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعض شرایط یې لرل. یو له هغې مهم شرایط څخه دا وو چې هر څوک چې اپلای کوي باید د نه ویشت کلونه ټیټ عمر کې واوسېږي د نهویشت کلونه جګونه اوسېږي د رضاکارانه کار سبقه ولري حداقل درې کاله یې په ټولنه کې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي. نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شیان مهم نه وو. او همدارنګه د اپلای په جریان کې باید دوې ویډیوې ثبت شوي وای یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای. بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل او بالاخره د دې ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه د موږ څلور کسان انتخاب شوي.
بلې خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخ کې تاسو خبرې وکوي انټرویو ورکوي دا پروسه یا دا کله ده دغه وخت د دې انټرویو کله ده؟
ښه دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا آخري پروسه چې ده دا به انشاءالله آزاده مناظره وي. په آزاده مناظره کې د څلور فاینلستانو پبلک سپیکینګ سکلز به ارزیابي کېږي. د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي ځکه دا یو ډېر مهم شی دی. هلته چې مثلا موضوع زموږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده ځکه هغه پنل چې دغه آخري تصمیم به نیسي هغه د بهرانیانو څخه جوړ شوی دی د سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به موږ راټولېږو د غونډې لپاره. په دې پنل کې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کې به حضور ولري د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري د جرمني سفارت استازی به حضور ولري او شاید د کاناډا یا داسې کوم بل بهرني هیواد سفیر د استازی په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اوله یا دویم هفته کې دغه مناظره ترسره کیږي. آزاده مناظره به وي. میډیا او رسنیو ته به هم پکې ګډون ورکولو حق ورکول کیږي. نو
کولاجان مخکې مو ویل چې د دې کې مهمه داده چې باید کوم کاست فائنل پروسې ته ځي هغه باید دا کارونه تر سره کړی وي یا دا فعالیتونه مخکې تر سره کړی وي چې هغه تاسو د رضاکار په توګه یو چا باید کار کړی وي که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړی دي تر دې مخکې
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکړم زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی دا د اندیشواران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه په لار اچول کېږي برنامه د افغانانو په لاس په لار اچول کېږي کو نظارت او سلیکشن او د نور ټول پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهریان پکې شریک دي اوس دا راشم تاسو سوال په ځواب کې زه به جوړم چې زه د ډېر ماشومتوب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې دخیل اوسم او په هغه سن کې خپل همسنه ماشومانو او تنکۍ ځوانانو ته مثلا ګټوره تمامه شم نو زه ډېره وړه وم چې ما به لنډې کیسې لیکلې زما نه هېرېږي زه د ملالۍ لیسا کې د پنځم ټولګي زده کوونکې وم ما په یو والنټیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام داسې و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکئ او د قصې مطابق انځورونه وکاږئ او بیا یې مونږ د ګروپ په ډول یوړو د فرانسویانو روغتون ته او هلته مونږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ د هغې سره مونږ مکمل ورځ لوبې وکړې د قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی دغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو او زما نه هېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و هغې زما هغه معلمې ته چې مونږ یې رهنمایي کولو او پر مونږ یې نظر ساتلو هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر طبیعي مخکې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي د دوی ته خوشحالي وربښي نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته لنډې کیسو لیکلو ته لنډې کیسو ژباړلو ته د ماشومانو او د تنکۍ ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسنه ځوانانو او ماشومانو څخه بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم اول دوه کاله د پانتون ته منځون درسونه ډېر وو په درسو کښې ډېره مصروفه شوم خو د پانتون درېیم کال و چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپل هغه هیله او آیډیا شریکه کړه ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږې پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي پیسهدار دي د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو نو دوی د ما سره دا ومنله او مونږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو مختلف اشخاصو ته ورغلو خپل پلارونو میندو ته ورغلو خلاصه دا چې ومو کړی شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کې رنګې کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې د ماشومانو دپاره خوندور دي هغه شیان او دا مو بسته بندي کړه هېڅ مې نه هېرېږي ډېر سخت ژمی و نو دا شیان مو په موټر کښې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل او د ورځې تر پایه پورې مونږ د دوی سره په حویلۍ کښې لوبې وکړې د دوی سره په ګډه ډوډۍ وخوړه تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري ځکه د ورځې په پای کښې مونږ ټول انسانان یو او مونږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو دا اړیکه باید پرې نه شي او درېیمه هڅه مې چې والنټیر کار مې و هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي د هغوی سره مونږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوی کې مرسته وکړو، یا هغه سرتیری چې شهیدان شوي وو او کونډې او یتیمان ترې پاتې وو، هغو فامیلونو ته مونږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دا هغه زما دریم کار و.
ښکلا جانې، رب سودی ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او موږ د ځوانانو کمنټونه دغوی نظریات هم ترلاسه کوو. رب سودی ته چې که تاسو لانډو کې راته ووایي د دې پروسې دپاره نور ځوانان هم کولی سي کاندید سي یا د اقل اپلای وکړي، د دې لپاره که هغوی ته یو څه معلومات ورکړي.
دا مو ډېره ښه پوښتنه ده. وګورئ، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو ترمنځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده، یا دا پروسه یو محدود طبقې یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې ده. نه، داسې نه ده. دا ډېره یو آزاد او شفافه پروسه ده. هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. مهمه نه ده هلک وي، نجلۍ وي، د کوم قوم څخه وي، تحصیلات څومره وي، دا نه ده مهمه. په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي، ډېر مهم دي البته، چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده، او په دویم قسمت کې چې د نهویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري، د نهویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري. هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي. کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو، هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي. که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې دغه د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي، اپلای په ښه توګه وشي، زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي.
او رب سودې ته چې تاسو خدا ټوله پروسه تشریح کړله، د ځوانانو سره په خلاصه وي، رب سودې ته د تاسو له نظره دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی، تاسو یې څنګه ارزوي؟
دا محل ټول هیواد دی او ډېر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی. چې کله بحران کنټرول نشي پایلې به بدې وي. نو ځوانان هم د دې ټولنې د دې هیواد برخه دي. طبعا چې دوی هم بې نهایت ډېر مشکلات لري. کوم زه یعنی نشم ویلای چې دا مشکل نشته ځوانانو ته. متاسفانه ځوانان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یو له هغې مهمو ستونزو څخه بېکاري ده. د تحصیل، معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لرې والی دی. او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم، په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکول کېږي. مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکړل شوې. یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي، د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي. حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی. متاسفانه په هر برخه کې مونږ ګوښه شوي یو. د مونږ غوښتنو او د مونږ قوت ته پاملرنه نه ده شوي. د مونږ په استعدادونو باندې، یعنی تاسو باور وکړئ، افغان ځوانان ډېر زیات با استعداد دي، ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي، زحمتکشه دي، ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي؟ د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي. مشکلات ډېر دي. ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته، د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي، د دوی غوښتنو ته باید پام وشي.
ښکلا جانې، که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي، کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي، په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي؟ تاسو له نظره څه مهمه دي؟
وګورئ، که د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي. لوړه کچه څه مانا؟ مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې، د سکول په برخه کې، د بیکارۍ او حقوق بشر په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دغه هغه لوړ اهداف دي. په دې اهداف کې باید هغه ځوان استازی نړیوال ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي. نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي، ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت سازه دي. د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل، مثلا حقوق بشر، ښه حکومتداري، امنیت، پالیسي سازی، سوله، دغه هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي، تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي. نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزنټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري، سوله، امنیت، په دغو مواردو کې افغانستان تنها پرېنږدي، خصوصاً وروسته د سولې د مذاکرات څخه که طالبان راغلل، نو افغانستان تنها پرېنږدي. او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه، د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي، ترڅو دوی ونډه واخلي د وطن په بدی کې.
او که راته ووایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې دپاره کاندید هم یاستئ، یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته ووایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغه ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړې دي، د هغوی نظریات مو اورېدلې دي تر اوسه پورې؟ که نه
ډېره مننه. ما لکه څنګه چې مخکې هم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي، او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم. یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره اړیکه کې یم. بل لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، دا اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ، دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کړی شم د افغان ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کړی شم چې د افغان ځوان سره په ولایتو کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر راوروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو، په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړی شم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړی شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې ساندیده یم او تر دې ځایه رارسېدلی یم، دا به یو قدم واوسېږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ خو وکړی شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو، او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې بوزو موږ ځوانان.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سئ او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوي. ډیره مننه چې تر دې د مرستې پروګرام کې وي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران، البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازې په توګه کاندید شوې ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم موارد یې یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ زموږ قدرمنو میلمنو سره، چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکړو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدرمنو اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم ته دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي هم دغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامس په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عایشه خورم استازی وه، او له دې وروسته به وګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوردونکو لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره به چې وروسته زه تاسو معرفي کوم، هغوی سره به بحث دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او کولای شئ چې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. که تاسو رادیو ته لاسرسی نه لرئ نو کولای شئ د انټرنیټ له لارې هم ازادي رادیو واوري، پروګرامونه واوري، خپل کمنټونه او نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه مې چې وویل، د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې بحث کوو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده، او راسره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمدزی مدني فعال دی، او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی. دوی راسره د ټلیفون له لارې واصل دي او د دوی خبرې به هم واورو. دا مهال راسره بادام احمدزی مل دی. احمدزی صاحب سلامونه، ستړي مسی. وعلیکم
السلام. تاسو سلام او ټولو قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسې مننه. سلام ته علیکم وایو احمد زای سپوې گیتنن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده. تاسو نن څه کړی دي لاندو کې راته وایي، به ورسته نورې پوښتنې هم درنه وکم.
لومړی خو دغه ورځ مبارکي د وطن نه غوښتل زلمو ته وایم چې دغه بیرغ را باندې ساتي. سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلمل ګرب مالټیا باندې وتلو، دا درونډه په سیمه کې یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کاغه بیرغ چې تقریبا 30 متر اوږدوالی وو او ترڅنګ یې لاسي 12 متر سور وو، چې دا مو د درونډه په وتر کې له جلالآباد نه ننګرهار نه وځي لغمان داخلي کې دلته د غونډې په سر باندې جوړ کړ. تر څو بل سره کې هم ښکارا شي او دا نه وخت تیر کال هم مونږ کړی وو، سکه بیا هم وکړ رضاکار عمل کړو دغه منډه تر دا وکړه تر څو پورې دا ورځ خوان منځل شي.
احمد زیب، د تاسو له نظره د دغسې ورځو منزل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. دا چې نن د بیرغ ملي ورځ ده، زه باید دومره ووایم چې دا هغه ارزښت دی چې کله هم دوه لوري په یو سیمه باندې جنګ کوي، یو څوک ځان خپله سیمه خلاصول غواړي، سیمه چې کله لاس ته راوړي نو هغه هلته د نخار په توګه باندې د ځای سیمې د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ اوچتوي. که بیرغ دې نه وي، یعنی ستا هلته شتون نشته بې معنا دی، یعنی تا هلته فتحه نه ده کړې، تا هغه ځای کې قرباني نه ده ورکړې، مقابل هغه دښمن دې نه دی مات کړی. په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې دا سیمه د چا په واک کې ده، څوک پکې دلته د توکي څښتنانو خاوندان دي. نو اتر کې ځینې هغه ورځې چې فرهنګي ملګریو توجه نه کوي یا کمزوري دي، هغه ډېره زیات د اندېښنې وړ دي. خو عامه دا ورځ منځل یا د ورځ منځل د افغانستان د لوی نسل لپاره تر ټولو ښه زیری تاریخ وي چې باید خلک ورته غزده کړو، چې تر څو چې موږ څوک یو بیرغ مو صدې کړن سیمو ته دا زمونږ دولت هغه تر ټولو ښه مهم عناصر دي. په دې کې بیرغ ملي ارزښتونه کې راځي، همدارنګه ملي سرود راځي. په دې کې هغه څه چې باید دا وپالل شي، دې نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو بیا.
احمد صاحب، تاسو نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی باید څه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل منځنه سوي وي او د تاسو خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل شي؟
د هېواد لپاره خو اثر کې ځینې مهم اړخونه دغه وي چې باید د هغه د ازادي ورځ د هغه د هغه بادشاهانو چې تېر شوي وي هغوی فکرنامې په خپل ژوند کې عملي کړي. تر څو پورې زموږ تاسو ته به عجزي صاحب په عموما کله چې څوک وفات کېږي د هغه کې چېرې کارنامه کړي هغه به ښه ستایل کېږي، چېرې بد کړي نو هغه به نه ستایل کېږي. دا بهتره خبره دغه ده، یعنې دې نه معلومېږي چې که چا د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملي اساساتو د ملي بنسټونو خدمت وکړ، هغه ته وخت ورکړ، د هغه لپاره قرباني ورکړه، هغه په هر نگاه باندې تر ډېر وخت پورې د هغوی نوم ژوندی دی. که چېرې دې لپاره کار ونه کړ نو هغه هیڅوک هم د زما نه دغه نظر دی چې که چېرته مسؤول کسان دي ته موږ پرېږدو چې دا باید دوی مخته یوسي یا وزارت یا بل دا به ښه لاره نه وي. دغه ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده او هر څوک دې کې د ازادي په توګه باندې داخلېدل شي. تر څو پورې لږ اندازه باندې نور زغمینه ورکړي، تر څو د ارزښت په ښه توګه سنبال کړي. یعنی عموم کې باید هغه مسؤولو کسانو تر څنګ په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې دوکانداران، فردي کسان، لږ غریب مسکین، هر څوک څومره وته دیږي د ملي ارزښتونو ښه پالنه وکړي. مثلا دوکاندار دی کولی شي دوکان باندې یو بیرغ ولګي، مثلا یو غریب سړی دی کولی شي چې بس د بیرغ ورکړي، مثلا یو څوک دی چې مخ کې ښه دی چې واده ستا تعلیم شته د ارزښتونو باره کې نور ته معلومات انفارمیشن ورکړي. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤول دي، مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو فردي توګه باندې ټول ملت باید د هرکلی وکړي او خدمت ورته وکړي.
مالان احمد زای صاحب قدمنا وردون کو را سره دنه کومرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون پکر خبان دي ستا ابراهیمی صاحب سلامونه وخت مو په خیر ستړي مسی
وعلیکم السلام سلام تاسو ته سلام قدرمنو هیوادوالو ته تاسو ته هم دغه ومه د اسد بیرق ملي ورځ مبارکي وایم او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې له دې ټول جوړ وروغو سي او د ټول امن فضا کې یو خوش وندل ری تاسو هیوادوال
مننه ابراهیمی صاحب تاسو په لباس کې مو تل لیدل دي چې هر لباس کله جوړوي پغه کې حتمان بیرغ وی یا هغه بیرغ رنگونه پکې تاسو استفاده کوي دا راته وایي چې دغه کار هدف مو څه دی او کله چې په دې اړه معلومات راکړي
ډېر زیاته مننه ښه موضوع ته اشاره وکړه کله څنګه چې زه همیشه وایم د افغانستان د ملي هویت او وسیل کلتور کارندویم یا په عام اصطلاح یو څوګیم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونو چې ډیزاینونه مترتنګي د افغانستان خپل ادري رنګ بیرق په نغښتي وي لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره دا زما هیوادنې مینه او سره او زه ډیر زیات لیواله دي ته مو چې بعد د خپل هیواد ملي بیرق لکه څنګه چې موږ تاسو اتلان کدی کرکټ په برخه کې دي کدی فوټبال په برخه کې په هره برخه کې دي دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې یادې او کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې د افغانستان مختلف قومونو لباسونو ډیزاینونه تر څنګه د افغانستان ملي هویت چې ما بیرق مثلا دی وګي تادر می یا پکوړ می یا ګوتر می یا تسبی می هر څه کې نظر سړي بیرق د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی مې نو دا ما مينو ور سره لډیره وخته او همیشه زه غواړم چې د غری ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم او خپل ملي بیرق نړیوال ته بیا ورپېژم
مننه ابراهیمی صاحب احمد زای صاحب راو تاسو نه د افغانستان کې د سی اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي د افغانستان تور سور او زرغون بیرق البته د غرنګونه څه معنی لري کې د سی یو څه معلومات ورته ورکړي د افغانستان په تاریخ کې څه وخت د غرنګونه را جوړ سول په دې اړه تاسو نظر څه دی کې د سی معلومات شریکي
لومړی باید دومره وایم دا ورځ چې دوی نن تاکر شوی دا د ملالی میوندۍ د ورځې اړوند د ملي بیرغ نن ورته ځکه ورکړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وی سره د غازیانو په دې وخت کې هغه کیسه ډیره مشهوره درلوده یاد ده نو هغه وخت ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دی مخکې تر څو پورې جنگ ثانی ته مخکې لاړ تر څو نور د جرأت وخت ورکړي نو دی وکه بیرغ ونلویږي هغه غازی شهیدیږي نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کیږي د بیرغ راجګوي تر څو پورې دی باندې دا ور باندې غږ کوي د غازیانو چې غازیان دی وخت کې نیمه ژوبل هم دی ټپیان هم دی یعنی د ساتک په حال کې ځکه چې ډیر زیات په جنگ کې سرسې هم او امکانات هم کمو نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې کله میوند کې شهید نشوي خدای ګول علا یا بیننګي د ساتینه نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړیږي او راپورته شول تر څو پورې بیرته انګریز خلاق تماتي ورکی او غوي لری کی دا ورځ ځکه نن ونه موصله دی هغه ورځ ملالی میوند ملالی دا ورځ باندې بیرغ خپل کړی و بیرغ پورته کړو خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنگونه چې ډیر رنگونه دي په دې باندې باید زړه دومره وایم چې لومړی رنگ چې سور رنگ دی هغه د افغانستان د وینې ته ونې رنگ دی چې هغه و د فکر وکړو تور رنگ دی تور د افغانستان لپاره تور دوره ده تور دوره د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولاغه نو روس څخه تور دوره ختمیږي تر پسې ستره دوره ځینې د ویلو په قیمت چې د ویني د افغانستان د مېړنۍ خلکو تری شوې په بل اخر تور دوره نه منځي وړله اوس روسي کې څنګه دوره چې اوس نسبی امن دی او افغانستان کې نسبی پرمختګ دی ملي بنسټونه اوس قائم او دائم دي نو اوس روسي د غشنه نه خېد افغانستان چې د بیرغ په تکمیل شوی دی دا ټول به تر د کومه ګرځېږي بیرغ څو ډیر رنگ لري دا د شاه غازی امان الله خان د وخت دی چې په امره دوره سو اتنه یو وخت کال کې دا تر کښو د غبري رنگ او د غور شوی وو لیک تغیر په لګه نظر باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغره چې دغه نو وو چې ځین ځونه دي نور همغه میخان دی همغه پګلار ده او چې غازی امان الله خان د افغانستان لپاره وختن اوسنۍ جمهوریت هم د غواړي باندې اساس د بیرغ د بارا تدری رنگون تکل شوی دي او باندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي په هر یو رنگ کې ځان ځان په درس ځان ځان کې سي دي کتي دي دي د افغانستان تاریخ دي په دې کې اشخاص دي او دا یو لوی وګ داسې چې خیر پرونه په ډېر مربوط نشي په دې اساس مالانه درسره کړ
مننه ابراهیمی صاحب را بسوده ته احمدی صاحب یادونه وکړه، البته د رنگونو معنی ویلې او غا تاریخي معلومات ورکړل. را بسوده ته دا محل په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي. احمدی صاحب د شین رنگ یا د زرغون رنگ یادونه وکړه چې هغه د افغانستان د خیرازی همدارنګ د آبادی تصویر ورکولای شي. تاسو له نظر دا د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان د آبادی او خیرازی دلایلو کې وبخې په دې برخه کې ځوانان څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي؟ هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
ډېر زیات مننه. غلې زی ښه موضوع اشاره وکړه، لکه څنګه چې موږ وایو چې شین رنگ د آزادۍ یا د سولې یا د یووالي د هغه بدبختۍ او د پای یا د هغه ناخوالو یا استثمار چې د وروستو وخت کې موږ هېواد کې د هغه د ختمېدو رنګ دی. هیله ده چې دغه یو څلوېښت کاله نور بعد د دغو مسایلو بیا هم چې زموږ او تاسو په هېواد کې جنګ دی، متاسفانه اوس د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي دي. ځوانان رسېدلي دي، فکرونه ذهنونه آماده شوي دي چې موږ سوله وکړو. موږ اصیل دښمن خپل پیدا کړی، چې موږ دښمنان بهرنیان دي، هېڅکله نه غواړي چې موږ او تاسو متاسفانه وایم دغه نظام تاګان چې تاسو هېواد کې سوله راشي. نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی، ډېر ښه وخت آماده دی، ډېر ښه فکرونه جوړ شوي دي، او نړیواله هم نور ستړي دي او موږ هم نور ستړي یو. هغه زموږ ناراضي ورونه د رئیس جمهور په اصطلاح یا موږ نور ستړي شوي یو، دغه مسایل نه ستړي شوي یو. په کلو بانډو کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنگ د پردو جنگ دی، موږ او تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخه دې ته کړو چې سوله یووالی ورورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کار وکړي. کاغه پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ایماق دی که پښین انساني دی، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. لکه څنګه چې موږ یو بیرق لاندې راټولېږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زموږ هویت، زموږ پت، زموږ عزت، زموږ هسکه شمله کله چې نړیواله تلان زموږ او تاسو که باغه په فری فایټ کې دي یا په آزاد لوبو کې دي یا مثلا د کرکټ کې دي یا فوټبال کې دي یا زه د افغانستان د قومونو د یووالي د یو سمبول په صفت باندې چې کله زه د هېواد بهر زم نو زه ډېر په غرور او په شهامت او په ویاړ سره د افغانستان ملي بیرغ په خپل اوږو یا مثلا د ما په کول د بیرغ یا مثلا زما واسکټ د بیرغ یا مثلا زما لونګۍ د بیرغ وي، هغه ډېر په ویاړ سره کوم خلکو ته خیو چې دغه زموږ بیرغ دی، دغه زموږ هویت دی، موږ په همدې باندې پیژندل کیږو. نو دغه تکر چې موږ یو بیرغ لاندې راټولېږي او خپل یووالی خیو او ورورګلوي خیو، ان شاء الله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد واوسو. نور ټول افغانان تږي دي، شخصا د یو افغان په صفت، یو ځان په صفت باندې شخصا زه په دې هېواد کې رالو شوی، په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغه مسایل نه. او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی چې راځي سره یو شو، په یو ټغر راټول شو، د یو بیرغ لاندې، یو پرچم لاندې ژوند وکړو، د خپل هېواد د خپلواکۍ او د خیرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکو خپل هېواد جوړ.
مننه ابراهیم صاحب، تاسو را سره لطفا د ټلیفون په کرښه وو سیرا بسور چې قدمونه اوریدونکو تماسونه نیولي، دغوی تماسونه ته ځواب ورکو. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ قدمونه اوریدونکو خره یادونه وکوم چې په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او نورو خلا رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته د غبرز مبارکي ورکړې ده او د افغانستان بیرغ په اړه لیکلي دي چې دا د افغانستان د سرخندنې، افغانستان کې څومره بد ورځ راغلي لیوی، د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي. نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی دی، البته اکثریت ځوانانو چې باید لدغه ورځنه په ډیر ترنخت سره منځنه وسی او هغه ارزښتونه چې دي هغه باید په پام کې وساتل سي. ربسو اوریدونکو ته دغه نظر بوورو چې څوک لکم زاینه تماس نیولای. سلامونه وخت مو په خیر.
علیکم سلام، سید رحمان شهاب یم، پکتیکا نه زحمت در کوم تاسو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام شهاب صاحب، مهرباني وکوي دار ته وای چې پکتیکا کې لدی ورځ منځنه سوي دا تاسو نن د بیرغ ملي ورځ منځلې کنا؟
بالکل، د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم د ورځ د کورونا تدابیر وکم کې نیول سره د ورځ ول منځل شو او ګڼو پکتیکاوالو په دې لمانځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلونې زیات وخت مې نه وي نیولی. غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم. د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درې رنګونو جوړ دی، مېلمنو ورباندې خبرې وکړې. تور رنګ د افغانستان د ښکېلاکې وختونو سمبول دی، سور رنګ د هېواد د ازادۍ د مجاهدو شهیدانو نښه ده، او همدارنګه زرغون رنګ د هېواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده. همدارنګه عزیزی صاحب تر ډیره پوری د غلمانځن زما په نظر باندې او د ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي. فکر کوم د بیرغ غلمانځن څخه به هدف دا وي چې کوم چاته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی د هغه په هماغه ډول باندې په سم ډول باندې ترسره کړي. مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې میز یو شی په لس افغانۍ اخیست هغه اوس په 250 افغانۍ ده. یا که مثلا یو ښوونکی سمه توګه دي هغه خپل تدریس چارې په پوست باندې نه وړي، یا که مثلا مور او پلار یو دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي، نو دا معنا لري چې په دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي. یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی. نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې د غلمانځن باید دغه ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې سي، یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې دا شی محدود نه سي.
مننه شاب صاحب، کور ودان د تخپل نظر مرسر شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم واورو. سلامونه، وخت مو په خیر. ته دوی اړیکه پرې سو بل اوریدونکو برا واخلو. سلام، وخت مو په خیر. میرا منی وکوي د تاسو تماس رخصوي ده او خبرې وکوي. بلې، و مهرباني وکوي نوم مراته وای لکم زاینه مو اړیکه نیولې.
زاینه وبنه ما د نن منوخت سیاحت خو دې به راځو بارک هغه نه خوښو. زاینه وبنه جلال زاینه خنينه وبنه.
جلال زاده صاحب، تاسو له غزنی ولایت تماس نیولای د درته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورځین منځنه وسوه کنه، تاسو نظر د بیرغ په اړه څه دی او ځوانان ته څه کول پکار دي؟ کله یې په دې اړه مو نظر راکې؟
چې په رسمي توګه ورو ته خو دا یو کال ته طالبان منتر له اسان دي ورې خو نست او ځان نه نو خپل شریعت وخت خبره کوي چې هغه یو څه کوي خو کله چې هغه راځي هغه دوی سیا دی چې ځان په دې کې نه وایي ورې بل او هغه څنګه دې د پاتور نه وایي بل ځای نه بچره سو.
مننه جلال زای صاحب. قدمونه اوریدونکو، ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي، تاسو چې څه وایي موږ ورته درناوی لرو. او البته ما مخکې هم یادونه وکړله چې کېدای شي خپل نظریات راسه شریک کړئ، نو ازادي راډیو د تاسو نظریات راخلي، د تاسو غږ اوري، تاسو غږونه خپروي. کېدای شي چې د بل اوریدونکو اړیکه هم ځواب کړو، وګورو چې دا غوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانه کولی تاسو او دا ټول کار کوونکو ته سلامونه او نیکه دیو باندې کوم. زه سایر کوناله د کونال څخه تاسو سره تواصل کوم.
مننه ځوان دی اوسې کوناله ورور. درته وایي چې په کونال کې هم تاسو نن له دې ورځې منځنه کړی، یعنی بیرغ ورځ منځي کې څنګه؟
الحمدلله، ولی موږ افغانان دا زمونږ د ټول افغانانو مشترک یو هویت دی. دې باندې موږ ویړو هر څوک چې ځان ته افغان وایي نو دې ته به احترام لري او دا ورځ درمان دي. هغه وخت نه له شروع ته دې زمام ته دې نه بوسه چې ځان د څوک افغان وي نو دا درمان دي. خو ما سره یو پوښتنه داسې پیدا شوې چې ستاسو مېلمنو نه چې کولی شم چې یو پوښتنه وکړم.
مهرباني وکوي
پوښتنه درته په دې ډول ده چې زمونږ هغه ملي هویت دا خو معلوم دی، بیرغ کرنسي دا زمونږ معلومه ده او اکثریت دې معنی ویلي چې دا زمونږ ملي هویت دی، دا بیرغ او دا کرنسي ده. کوسه سګوره چې دا په افغانستان کې هم د سي بیرغونه پیدا شوی دي، تو خان زیر شکر شکونه بدل شوی دي او ځان د هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان ماری چې کوي. آیا د زمان د سي پښتنه ده چې دوی ته باید په کومه سترګه وکتل شي او موږ عوام څوک او دوی څه باید وکړي؟ دغه خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ سره پیدا نه نو دا هم د افغان د خاورې دعوه کوي چې موږ افغانان یو او د دې خاورې.
احمد زای صاحب مننه. کونړی صاحب، انشاءالله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب ووایي. احمد زای صاحب، تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واورېده مخکې مو، تاسو په خبرو کې یوه خبره چې وه
کونړی صاحب. سلام، وعلیکم السلام وایم. ما پوښتنه واورېده لږ صاحب، ژور جواب یې خو ما باید دومره ووایم چې د ملي بیرغ پښتون کې نور بیرغونه پورته کول دا مردود دي، یعنی چې مناسبه نه ده. دا په ټوله کې په هیواد کې د ویش باعث ګرځي
همدارنګه چې ملي اداره موجود وي ملي ځواکونه موجود وي ملي هویت موجود وي ملي کرنسی موجود وي په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د وسیلې کرنسی راپورته کېدل دا په خپل د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی په اوسنۍ حالاتو کې اوسنۍ ملي بیرغ د افغانستان د زیات وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی دا د پالې د خپل سر بدله کې د لپاره قرباني ورکړې دي او اصل کې موږ متصویرو کې د کونړي صاحب یو څنډه وی چې ځینې د ګوندونو بیرغونه ته فکر کوم خایي اشاره کړې وي ځینې به د مخالفینو طالبانو د داعش او دې ته اشاره کړې وي خو د ګوندونو بیرغونه اصل چې هر څوک د خپل لوګو مطابق د خپل ګوند مطابق د خپل ګوند اړوند خپل یو یو بیرغ د مدل شي دا تاوان ځان نه وي یو څوک چې هر رنګ بیرغ ورته کوي خو باید د ملي بیرغ تر څو لاندې وي د اساسي قانون چې افغانستان د ولسونو لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو د دویمه کرښه ده په دې باندې څوک پلي دي نو څنګه ورته نشته که څوک بیرغ ورته کوي که څوک یو ګوند جوړوي د ازادي لري ګوندونو بیرغونه ځان د لپاره خپل جوړکړي تګلارې مطابق جوړ کړي دي اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي یا د وطن کې ځان مستحق د وطن بولي یا د اوسنۍ جمهوریت محو کول غواړي وسنه جمهوریت نه مني هغه بیا مردود دي ځکه هغه د منلو وړ ځکه نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک ته وسنه بیرغ باندې درې رنگ بیرغ دی ته د لاندې ژوند کول غواړي او په دې باندې هدا او قرباني تیار دي نو که چیرې موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسط باندې کې چیرې نظام تغیر ورکړي د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي دا بیرغ دغه اورګه جز دی وړه برخه ده به کولای شي بیرغ په سپین یا تور یا بل بل دوارې څنګه چې په خوا دورو دی د افغانستان بیرغونه په نور ځنګړو رنگونو باندې وو وسنۍ بیرغ چې د دریو هغه مخکې مستشري ورته د دریو هغه دورو څخه راغلی لاسته چې ولستو به ځامن تیر کړی دي یدي لږ نو بیرغونه بولته کې د اوسنۍ حالت کې زمونږ ول نه دي کچېری منګه په نوې اداره باندې کار کوي اوس مکه صورت اشاره اوس ولا نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه ملي هویت د افغانستان جمهوریت دا به ځانمن نشي اما باید هغه نور کوم ډېر چې سره مخالفي دي په دې کې مدغم شي تر څو کولای شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان د لپاره کار وکړي او په دې باندې وزن لار به ټول هم راځي چې ورګه چیرته موږ سنۍ ادارې لمن ضرورو یا محو کوو یا د بیرغ بابت نه منو د دې په اړه کې بیا سبات او مقابل لوري ته اندازه سره پورته دي د څو پورې هغه ونه غواړي نو په کار دې چې باید موږ غوي ومني او دوی موږ ومنو ان ټول د یو بیرغ باندې راټول شو
مننه احمد صاحب ابراهیمی صاحب را بسودې ته مخ کې شواب صاحب چې له پکتیکا ولایت تماس نیولای و هغه دا وویل چې یوازې د پدې باندې بسنه ځوانان نه کا چې هغه یوازې په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي ورکي او یا هم د ملي بیرغ عکسونه او انځورونه خبره کا لکه احمد صاحب چې مخ کې وویل دوی تقریبا 30 متره بیرغ نن رسم کړای دی پرنګون غرنګ ورته کړی د ماده دوی عکسونه کتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داس یو بیرغ جوړ کړی و دا کار څومره مهمه ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي ترڅو دوی خپل هویت حفظ کا
ډېر زیات هم نه اصلا د کی موضوع دا ده چې دا منګه تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو رساتل لپاره یو ګام پورته کوي کتنه سوشل میډیا ته موږ اتکاو کو دا باندې شي کېده هله چې ما غواړې زنه ته يم
بله بله تاسو غواړو مهرباني
نو چې تنا سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدي سره یادونه وکړ سلويک متره زه هم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکه دلودلې یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استډیو د څه ازره نشو چې شلانه ځوانان ما تر کی چا د خپل بیرغ شما جوړ کړی دی وزن له هغه د کیفیت له هغه شذرون دی هغه منګه هغه کو لکه خلک ته په نمایښ وړاندې کو یا خلک یو ګوري خوشبختانه اوسم هم دلته په حساب منګه هم دې ګوند تر غلی یو چې د آزاد لوګو نړیواله تل هم منګه تر وزه شو احمد ولی اوتک هم د سی ډیر ځوانان منګه دې تر غلی یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځلو په خاطر باندې یا خلک ته ذہنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې ته چې ما لباس یا ما خولي یا هر څه دې هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره موږ همیشه کار کوي نو زه چې فکر کوم تنا بسنه په دینه کې چې موږ غونډه ولرو یا تنا بیرغ واخلو دا باید موږ ذہنیتونه جوړو اصل ته سلام
مننه ابراهیمی صاحب ځوندی اوسې احمد صاحب رازو روسته کې کدا سي ځوانانو ته په دې اړه تاسو پیغام ورکړي هغه ځوانان چې وز ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبري اوري د بیرغ د ورځ او داسې نور ملي ارزښتونه سته چې البته تاریخونه ورته مشخص شوی دي چې منځنې تریکي ملي ورځ دي دغه مسائل ته پام کول څومره پکار دي او کدا سي د مخکې تاسو د یووالي خبره وکړه چې ټول بیرغ ومني نو کدای شي د ځوانانو ترمنځ یا البته په ټول افغانستان کې د ټول افغانانو ترمنځ یو یووالی رامنځته کا دا هم تاثیر لرلای شي څنګه
او ول نه واکن هغه چې د افغانستان د جغرافي نورست به باس کی هغه د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دي کله کله چې موږ تاسو سره دا ونه کو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېر زیات غوره او بهتر دي نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ بوت ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ په ځان باندې مني ملي هویت هم په ځان باندې مني د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي اوسنۍ جمهوریت هم مني خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده دا له خپلې مور سره ناځواني ده هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده یعنی هغه چې د بیرغ منی او بیا موږ سره خیانت کوي دا له هغو زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناک دي چې دا بیرغ به کینه مني او ما هو کولی غواړي لمخه لری کول غواړي دا له هغو نه خطرناک ځکه دي چې دوی د دوس په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ورس د خلکو وینځ دی خي فساد کوي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي د خلکو وینځ دی خي رشوت اخلي په همدې بیرغ لاندې دوی دنده کوي خو اما خندګه بیرغ درځي د افغانستان چې د ولسمو د افغانستان د مور په نوم دی د وطن چې مور دی د سربېره د بیرغ باندې خیانت کوي دوی بالکل زشر مور دی او له هغه زیات ورته خوښینم خو دا به وګورئ چې باندې کې دغه څه د بیرغ باندې افغانستان خدمت کوي یو پیغام دی خبره ده چې څوک د ملي بیرغ نو وست نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي د بیرغ باندې ویسي د افغانستان لپاره خزر نه دی بده کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کوله د کیږي څو پر چمنګه یو کوي نظامونه رول حال نگانه پرونه وسیګو ملي ارزښتونه مسمبالني هیڅ گاونډي په نړۍ کې هیڅ ملګری نه پاره ته هیوا تاسوګه باندې نه ګوري تر څو ګوري مونږه خپل ارزښت خوندې
وساتو
عموما باید هر څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه دې کان دی چې یو کارګر دی چې سلمان دی چې خټګر دی دا ټول باید خپل اندازې پورې د ملي ارزښتونو د ملي هویت د ټول تعالی احترام او قدردانی وکړي څومره چې توان او وسه وکړي هغه بل ورکه چې دی بریده کې دی یو د دې لحاظ نه ضعیف دی پیسې زیات لري کم لري موټر کې دی حتی با سواد او بې سواد دی او ټول باید یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت د ټولنه کې د هر څه لپاره ځای شته خاص په دان ته کې ویني چې هغه سواددار دی بې سواد دی ماستران دی چې پیسې ولا دی اندرنګ چې تا سرمایداران تجاران دی هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان وویني هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلې او د ارزښتونو نه بد استفاده کړي د ولادت ذکر وکړه کې پیدا شوی دی هغه به شکه د سره مورد موږ لپاره نه موږ دل کې دي او نه موږ سره اخلو چې هغه د همدې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسكين ولست وینځ به شي او د سره ظلم زیاته کې ټول کې موږ مو سره نه یو او ولست
اڅه ټول هم نشي کولای مانه احمد زای سیب ځوندی اوسي محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ ټولنیز او مدني فعال بادام احمد زای د ستر دي د مر سره په پروګرام کې وي او بحث مودرلوده ځوندی اوسي خو وخت لري قدم نور دونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اورید لمړی برخه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا ځدران مو مل مناوه غي سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای سي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاذ په توګه کوم مسائل مهم دي چې هغه باید کچیر ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي آیا ځوانان کولای سي نور ځوانان هم کولای سي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائلو مخه د پروګرام په دویمه نیمایي کې مو هم د بیرغ ملي ورسمانی باسو کو مننه چې د نن مرا سره په پروګرام کې وای زنګونه مو وهل او نظریات مو را سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو ووريده خبر رسولي
Stay by.